وخت ماسپخین دو بجې دی درنو اوریدونکو السلام علیکم زه فریده هوټ سیفی ام او د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم پروانه خبرونه کې اوري چې افغان ځواکونه وایي د هلمند په مارجې کې طالبان له سیمه ایزو اوسیدونکو په تیر خوځو ماشومانو څخه د سپر په توګه کار اخلي د مارجې د عملیاتو په اړه وروستي معلومات پروانه خبرونه کې اوریدل شي د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د مارجې د عملیاتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړي بحث هم خبرونه نور مطالب هم شته خو تر هر څه د مخه خبرونه لومړی د افغانستان خبرونه زبیر اجمن وړاندې کوي
په افغانستان کې مشت ناټو ځواکونه وای چې د هلمند په مارجې او نادالی ولسوالۍ کې د مشترک په نوم پیل شوی پوځي عملیات په عادي توګه پر مخ روان دي ائتلافي ځواکونه وای په خوست کې یو بي پيلوټه کشفي الوتکه راوړېدلې ده او په نړیوالو خبرونو کې به وایي چې د پاکستان استخباراتي چارواکي وای په شمالي وزیرستان کې د سختري زو وسلوالو په یو مرکز د امریکا د بي پيلوټه الوتکه په نننۍ حمله کې درې وسلوال کسان وژل شوی دي د خبرونو تفصیل په افغانستان کې مشت ناټو ځواکونه وای چې د هلمند په مارجې او نادالی ولسوالۍ کې د مشترک په نوم پیل شوی پوځي عملیات په عادي توګه پر مخ روان دي د ناټو په مشرۍ ایساف یا نړیوالو سلاساتو ځواکونو په وی اعلامیه کې ویلي دي افغان او امریکایي ځواکونه نن په مارجې سیمه کې د وسلوالو مخالفینو له دوامدار خو لک چټک فعالیتونو سره مخ شوی دي په اعلامیه کې راغلي دي چې ګډو ځواکونو د نادالی په شمال کې پر ډیر نفوذ لرونکو مرکزونو خپل کنټرول او په مهمو سیمو کې پراخو تصفیوي عملیاتو ته دوام ورکړی اعلامیه زیاتوي چې تر اوسه پورې د کډوالو او رستنیدونکو چارو ریاست څخه کم نه نیم سوه بيځای شوی کورنۍ ست کړی او په لخرګا کې دغو کسانو ته د مرستو وشلو لړۍ ته دوام ورکوي ناټو ځواکونه وایي چې نن د نورو خلکو د بيځای کې دوه راپورونه نه دی ورکړ شوی د مشترک پونوم دغه عملیات چې شاوخوا 15000 افغان او بهرني عسكر پکې برخه لري د تیر شنبه راهیسې له وسلوالو مخالفینو څخه د مارجې د سیمې د نیولو په هدف پیل شوی دی د بخښنې نړیوال سازمان یا امینستي انټرنیشنل په هلمند ولایت کې د ناټو لزواکونو او وسلوالو طالبانو څخه چې په جګړو کې ښکیل دي غوښتنه کړې چې د ملکیانو ژوند خوندي کړي په لندن کې مشت دي سازمان د آسیا پاسیفیک د څنګ مسول سام زریفي وویل چې مارجې کې د دوه عملیاتو په نتیجه کې لزره کسان خپل کورونو پرېښودلو ته اړ کړای شوي او په لزګونو زره نور په خپل کورونو کې بند پاتې دي زریفي د هغو راپورونو یادونه وکړه چې وایي طالبانو د جګړې لسیمه د خلکو د تېختې مخه نیولې ده ظریفي دغه راز وویل افغان او نړیوال ځواکونه هم د ملکي تلفاتو په اړه د څېړنې لپاره یو سم میکانیزم نه لري څو له مسؤولو کسانو پوښتنې وکړي او په دې توګه د ملکي تلفاتو د تکرار مخه ونیول شي په خوست کې مشت د ائتلافي ځواکونو چارواکي وایي چې دغه ولایت د باک ولسوالۍ په مربوطاتو کې یو بي پيلوټه کشفي الوتکه راولېدلې ده په خوست کې د ائتلافي ځواکونو وایند جګړن ګریګوري نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کوچنۍ الوتکه یوازې د عکس اخیستلو لپاره و او تیر ورځ د تخنیکی ستونزې له امله راولېدلې بلخو وسلواله طالبان ادعا کړې چې د الوتکه راغورځولې ده او اوس له دوی سره ده چارواکي دوی ده نه مني د خوست نه د یو بل خبر لمخې د ملي اردو د ځواکونو چارواکي وایي چې نن سهار یې دغه ولایت د یعقوبی ولسوالۍ پر لار درې ځای پر ځای شوی ماینونه کشف او خونسا کړی دي په خوست کې د ملي اردو د لومړی نمبر لواء درستیزوال جنرال ظهیر وردګ همدارز وایي چې په یعقوبی ولسوالۍ کې د ملي اردو په مشرۍ د افغان او امریکایي ځواکونو ګډ عملیات چې د تیرو دو اونیو راهیسې پیل شوی وو دوام لري نوموړي همدارز تایید کړ چې وسلوالو طالبانو تیر شپه په یعقوبی ولسوالۍ د درنو او سپکو وسلو حمله وکړه چې د دې په وینا د سر زیان نه لري د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې ده چې په دغه حمله کې افغان عسکرو ته مرجوب لاړولې او د شاهزاده سرای د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغاني په شاهزاده سرای کې له جنو نورو اثرو سره په دې توګه بدلېږي یو امریکایي ډالر و څلور افغانۍ او 50 پوله یو سټرلینګ پاوند څلور روي افغانۍ او 50 پوله یو اروپایي یورو 50 افغانۍ او 10 پوله یو سعودي ریال 2 افغانۍ او 50 پوله زر ایراني تومنه شپږ څلور افغانۍ او 10 پوله زر پاکستاني کلدارې 550 افغانۍ دا د افغانستان په اړه خبرونه نړیوال خبرونه به صالح اسحق زوی خالقي وړاندې کړي
قدر منو اوریدونکو لمړی هم زما سلامونه ومني د پاکستان پوز نن تایید کړه چې د طالبانو د مشر د مرستیال عبدالملا عبدالغنی برادر نیول شوی دی د پاکستان پوز ویان جنرال اتهرواس نن په رسمي توګه تایید کړ چې ملا برادر د پاکستان په قبضه کې ده. نوموړي د امنیتي دلایلو له وجې د ملا برادر د نیول کېدو د څرنګوالي په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستان په اړه په یو بل خبر کې راغلي د امریکایي بی پیلوټه الوتکې نن د افغانستان پولې ته نږدې په شمالي وزیرستان کې د سختریزو وسلوالو پر اهدافو حمله وکړه. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي په نننۍ حمله کې درې وسلوال وژل شوي دي. د امریکا د سی آی ای بی پیلوټه الوتکې د شمالي وزیرستان د مرکز میرانشاه په ختیځ 15 کیلومتره کې د تاپی په کلي کې د سختریزو پر یو مرکز حمله کړې ده. د پروانه اونۍ کې په سیمه کې دوهمه حمله ده چې د وسلوالو طالبانو او القاعده قوي مرکز بلل کېږي. د بی پیلوټ الوتکې دغه حمله په داسې وخت کې کېږي چې پرون پاکستان په پاکستان کې د امریکایي او پاکستانی استخباراتي کارکوونکو لخوا د طالبانو د یو مهم قمندان ملا عبدالغنی برادر د نیول کېدو خبر ورکړل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینټن وایي دا د ایران د ګاونډیانو مسؤلیت دی څو یقیني کړي چې تهران اټومي وسله ترلاسه نه کړی شي. کلینټن د سعودي عربستان په سهیلي ښار جده کې د دارالحکمه د ښځو په یو پوهنځي کې د وینا په مهال د ایران د هغو اقداماتو یادونه وکړه چې د نوموړي په وینا د اټومي وسلو د نه پراختیا په برخه کې د خپلو مسؤلیتونو د نه پر ځای کولو په برخه کې کړي دي. د کلینټن په وینا په دغو اقداماتو کې قم ښار ته نږدې د یورانیمو د غني کولو د نوې بټې جوړول هم شامل دي چې خبرې تیر کال منی تایید شو. کلینټن دې ته په اشاره چې ایران ادعا کوي اټومي ټکنالوژي سوله ییز اهداف لري وویل شواهد د دې خبرې ملاتړ نه کوي. کلینټن خبرداری ورکړ چې که ایران اټومي سیالۍ یو تلمن ووهي نو ډېر ناوړه عواقب به ولري. د ازادي راډیو ده د روسیې د پوځي وسایلو د صادراتو د ادارې یو مقام وایي ایران ته د هوایي دفاعي سیستم استول د تخنیکي ستونزو له وجې ځنډیدلی دي. د روسیې د تخنیکي او پوځي همکاریو د فدرالي خدماتو د څانګې مرستیال الکساندر فومین د دې هیواد خبري آژانس انټرفاکس ته وویل د دغو ستونزو تر حل وروسته به ایران ته د وسایلو استول پیل شي. د تبتیانو تبیت شوی مذهبي مشر دایلالاما د متحده ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما سره د خبرو لپاره نن واشنگتن ته ځي. دا خبرې چې سبا ته به وشي د امریکا او چین اړیکې خړپړ کړي دي. چین له کلونو راهیسې د دایلالاما د ګوښې پاتې کېدو هڅه کوي خو ولسمشر باراک اوباما د چین د انتقادونو سره سره له دایلالاما سره له خبرو ډډه نه کوي. چین دایلالاما تورنوي چې له دې هیواد څخه د طبیعت د خپلواکۍ د ترلاسه کولو هڅه کوي خو دایلالاما تل دا تورونه ردوي. نوموړی وایي خپل هیواد ته زیاته خودمختاري غواړي. خبرونه ختم شول.
دوه بجې او اته دقیقې دي. د ازادي راډیو ده پرونه خبرونه کې اورې. نن 15 ورځ د چي د هلمند په مارجي کې د نړیوالو او افغان ځواکونو د مشترک په نامه ګډ عملیات روان دي. د نیمروز والی وایي د هلمند عملیات د نیمروز پر امنیتي وضعیت اغیز کړي. په فراه کې د 12 ټولګیو فارغان شکایت کوي چې د کانکور د ازموینې لپاره هرات ولایت ته نشي تللی. او د نورو مطالبو ترڅنګ د خبرونې په دوهمې نیمایي کې د ازادۍ راډیو د دیونی بحث اوري چې د هلمند په مارجی کې د عملیاتو مسلې ته ځانګړې شوې. افغان مقامات وایي طالبان د هلمند په مارجی کې له سیمه ایزو اوسیدونکو څخه د سپر په توګه کار اخلي. پوځیان په مارجی کې کورونه تلاشي کوي ترڅو په هغو ځایونو کې پټ شوي وسلوال طالبان ونیسي. شاوخوا 15,000 افغان او د ناټو ځواکونه د مشترک په نوم د هلمند په مارجی کې ګډ عملیات کوي. نن د دوی د عملیاتو 15 ورځ ده. په مارجی کې د افغان ځواکونو قومندان معین الدین غوري اسوشیټډ پریس خبري اژانس ویلي په مارجی کې موږ وینو چې طالبانو له هغو کورونو دزې پیل کړي چې خزي او ماشومان په بامونو لیدل کیږي او په دې توګه طالبان غواړي موږ مجبور کړي چې پر ملکیانو ډزې وکړو او هغوی ووژنو. په مرجې کې نړیوال او افغان ځواکونه وایي موږ ډېره هڅه کوو چې سیمه ییزو خلکو ته تلفات پېښ نه شي او وایي د دوی مسؤلیت ورته لومړیتوب لري. د طالبانو یو لوی قومندان ملا عبدالرزاق اخوند د دې ډلې د انټرنیټ پاڼې له لارې د ناټو او افغان ځواکونو ادعاوې رد کړي او هغه یې پروپاګند بللې. تر اوسه د ناټو ځواکونو څلور عسکر په دې عملیاتو کې وژل شوي دي. یو امریکایی او یو بریتانوی د شنبې په ورځ ووژل شول او دوه نور چې دا څرګندنه ده چې د کوم هیواد دي د سه شنبې په ورځ وژل شوي دي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی له سیمې څخه یعنې د هلمند څخه راسره په ټلیفون کې دی او د مارجې د مشترک په نوم د عملیاتو په اړه وروستي معلومات راکوي. مهرباني وکړئ الیاس جانه.
ډېر مننه کوم تاسو سلامونه وړاندې کوم او اردن ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل دا وزیر شته تر موږ پورې هم ورسېدي چې ګواکې وسله وال طالبان د خلکو نه په استفادې په بهرنیو افغان ځواکونو ډزې کوي. خو کله چې موږ د مارجې نه د تازه ستنو سوو خلکو سره خبرې وکړلې دوی د مهاجرینو د ریاست مخې ته په یوه لویه ډله د هغه کمیشن مخې ته ولاړ دي چې د خلکو نومونه یې وړاندې لیکلي او ورته مرستې لپاره کارډونه ورکړي. دوی اکثره وایي چې یوازې طالبان نه بلکې نړیوال ځواکونه هم کله کله د ملکي کسانو کورونو ته داخلېږي او دغه ځاینه پر بهرنیو پر طالبانو باندې بریدونه کوي. د مارجې ولسوالۍ د ډېرو خلکو اوازونه مې تاسو ته استولي دي کېدای شي بیا خپرم چې هغوی وایي چې له کله چې عملیات پیل شوي تر ننه پورې ډېر کم پیشرفت نړیوالو افغان ځواکونو کړی دی. دوی وایي هماغه لومړني خزي او غارونه چې دوی د ځان لپاره پر ډېر ځینې مهمو سیمو ویشلي دي جوړ کړي دي په هماغه ځایونو کې ځای په ځای دي. مخکني فتلای ماینونه زیات دي او د طالبانو یو شمېر مقاومتونه هم دوی دې ته نه پرېږدي چې دوی له سیمو ووځي د خپل غارونه ووځي او پرمختګ وکړي. خو په نیال کې د مرجې نه ډېری کسان زنګونه وهي چې وځي هلته بند پاتې دي. وایي چې په پنځمه ورځ لا هم دوی دومره سیمه نه کړه پیدا دومره آرام نسول او دومره سیمه پاکه نسول چې دوی وکولای شي د کور ووځي خوراکي توکي راوړي. دوی وایي چې موږ په ځینو کورونو کې وو اته فامیل یو ځای او ستونزه مو دا ده چې خوراکي مواد مو خلاص شوي دي او اړیو چې اته ځینو کسانو دا ویل چې موږ خپل په کور کې خپل ژوندي حیوانات لکه غوا پسه دا حلال کړ ساده مو خوړل هغه هم خلاص شوي دي. اوس وایي موږ اړتیا لرو چې موږ سره بیړنۍ مرستې وسي دي نه د الوتکو په واسطه د مرستو غوښتنه کوي چې موږ یې راورسول شي. بیا هم خلک په د عملیاتو نه آزاد دي ځکه په دې باندې ساحه تنګه ده او لکه څنګه چې تاسو ویلي چې طالبان ګواکې د خلکو نه استفاده کوي. د طالبان وایي که رسول احمدي دا خبره په کلکه رد کړم وی ویل چې دوی دا نږدې دوه درې کاله په مرجې کې د مرجې د خلکو په غوښتنه اوسېدلي دي او د خلکو نه هېڅکله استفاده نه کوي. ملګري مقاومت کوي او تقریبا د اوو بهرنیو سرتیرو د وژلو ډایه په نادالي او مرجې کې کړې ده.
ډیره زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال وو چې د مرجې د عملیاتو په اړه یې معلومات راکړل. وی ویل چې ملکی خلک د سیمې خلک د خوراکي موادو له کموالي سره مخامخ دي او ډیره ویره ورسره ده او د بې ځایه شو خلکو شمیر ور په ور زیاتیږي. پر حال د مرجې د خلکو غږونه به د خبرونې په دوهم نیمایي کې خامخا درته واورو چې له ازادي راډیو سره یې د زړه خواله کړې ده او همداشان د خبرونې په دوهم نیمایي کې د مرجې د عملیاتو په اړه تحلیل هم لرو. یعنی یو بحث لرو چې په هغه کې سیاسي کارپوهان خبرې کوي چې دغه عملیات به څومره د سیمې په امنیت کې رول ولوبول شي. پر حال د نیمروز والی مایی په هلمند کې د مشترک په نوم پوځي عملیات د دې ولایت پر امنیتي وضعیت اغیز کړی او په کار د مرکزی اداره ورته د ملي اردو مرستندوی ځواکونه ورولېږي. شرف الدین ستانکزی له هرات ولایت څخه ریپورت راکوي.
ډاکټر غلام دستګیر آزاد نیمروز ولی په ټلیفون سره وویل که زه هم له هلمند سره په سیرمه ولسوالیو کې ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوي دي خو په دې سربېره هم په ډله ایزه ډول هغه ولایت څخه د کډوالو راماتېدو امنیتي اندېښنې رامنځته کړې. مرکزي اداره باید لا ښه امنیت ټینګښت لپاره هغه وایي د ملي اردو کومکي کنډک سیمې ته وروستوي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان جنرال عظیمي بیا په نیمروز سربېره فراه او له هلمند سره خوا کې ټولو ولایتو کې د یو ټینګ امنیتي کمربند حل ورکړ. عظیمی چې په ټلیفون سره خبرې کولې وایي د هلمند تر خوا ټولې سیمې د پولیسو، ملي اردو او نړیوالو ځواکونو ګډ امنیتي ځواک لخوا څارل کېږي. وسله والو مخالفینو ته به د هیڅ ډول ورانکاري موقع هغه وایي ورنکړل شي او په ځانګړي ډول د نیمروز د ولي غوښتنو ته به هم رسیدګي وشي. دا مهال د نیمروز خاشرود ولسوالۍ کې دولتي ځواکونه له هلمند څخه د جګړو له امله د 300 کورونیو ځای په ځای کېدو حل ورکوي. د نیمروز ولي ویل د چهارشنبه په ورځ به لومړني خوراکي مواد او د تودو جامو مرستې ور باندې وویشل شي.
د مرجی د عملیاتو په اړه د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو هم تبصری کړي. همداشان په دغه ورځپاڼو کې ډیری تبصری د طالبانو د یو لوی قومندان ملا برادر د نیولو په اړه چې په کراچۍ کې نیول شوی د پاکستان په دې اړه هم ډیری تبصری خبرې کړي دي. حمید مومند ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
اراده د خپل لومړي مغټ سلیک په پاکستان کې د طالبانو د مشر ملا برادر نیولو ته ځانګړی کړی او د طالبانو په جنگي زوا کې د هغې اغېزې څېړلې دي. ورځپاڼه په خپله سر مقاله کې به د ملا برادر د نیولو په اړه د ځینو پوښتنو د راولاړولو تر څنګ لیکلی دی چې دا کار د ځینو هغو کړیو په لمسون شوی چې په افغانستان کې د پخلاینې د روانو هڅو مخالف دی. ورځپاڼه د ځینو دلایلو په وړاندې کولو سره لیکلی چې ملا برادر د افغان دولت د پخلاینې د روانو هڅو په بریالي کولو کې مهم رول لوبولی شو، خو د ورځپاڼې په وینا د هغه څه دی چې د پاکستان استخباراتي ادارې نه غوښتل. په ورځپاڼه کې د هلمند په مرجه سیمه کې روانو پوځي عملیاتو ته هم کتنه شوې او د برتانیې د لوی درسیس په حواله لیکل شوی چې د عامه خلکو مرګ ژوبله د دې عملیاتو په وړاندې اساسي خنډ دی. هیواد په خپله سر مقاله کې ځینې هغه اندېښنې څېړلې چې په مرجه کې د عملیاتو له پیل وروسته د ملي پخلاینې د بهیر په اړه راټوکېدلې او لیکلی دی چې د دې عملیاتو یو هدف هم دا دی چې مخالفینو ته دا ثابته کړي چې خپل اهداف د جګړې له لارې نشي ترلاسه کولی او باید خبرو ته غاړه کېږدي. ورځپاڼه په جلا تفصیلي مطلب کې د مارچې روان عملیات له لاسته راوړنو ډک بللې او ویلې دی چې دا به په جنوب کې د امنیت په ټینګښت کې مهم رول ولوبوي. افغانستان ټایمز بیا په خپله سر مقاله کې لیکلی چې د ملا برادر نیونې دا ثابته کړه چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي او آیس آی باید په دې پوه شي چې نشي کولی طالبان د خپل ستراتیژیک شتمنۍ په توګه د تل لپاره وساتي. ورځپاڼې په دوام کې پاکستان په دې تورن کړی چې د تروریزم پر ضد په روانه مبارزه کې دوه مخی رول لوبولی، خو د ورځپاڼې په وینا پاکستان باید د حقانی د ډلې او د کویټ د شورا پر ضد د سختو عملیاتو په پیلولو سره دا ثابته کړي چې د تروریزم پر ضد د نړیوالې مبارزې یو غړی ده. ورځپاڼې په خپل نننۍ کارتون کې په افغانستان کې اداري فساد د یوې بلا په بڼه انځور کړ او د هغې په وړاندې د حکومت هڅو ته په اشاره خلک هڅولی چې د دې بلا په وړاندې باید مبارزه وکړي. هشت صبح په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي که پاکستان صادقانه همکاري وکړي نو ملا عمر به هم وموندل شي. ورځپاڼه د همدې مخ په بل مطلب کې لیکلي د پاکستان په کراچۍ ښار کې د ملا برادر نیول د جدیت نښه ده او که د ناوړه ګټې پورته کولو هڅه. ورځپاڼه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د ملا برادر نیول به د طالبانو په جنګي ځواک کوم ځانګړی اغېز ونه لري، خو ممکن د سولې د خبرو د ردولو لپاره دوی ته یوه نوې پلمه په لاس کې ورکړي. اصلاح اوانس هم په بېلابېلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې په روانو حالاتو خبرونه او تبصرې خپره کړې دي. انیس هم په خپله سر مقاله کې د ملا برادر د نیولو اغېزې څېړلې او هغه په افغانستان کې د شتو سیاسي او پوځي ستونزو د حل په لور یو ګام بللی او هیله څرګنده کړې چې پاکستان په ټول صداقت د بهیر ته دوام ورکړي. خو اصلاح به په هلمند کې د روانو پوځي عملیاتو له امله د بېځایه شوو خلکو ستونزې څېړلې او لیکلی دی چې دوی ته باید بیړنۍ مرستې ورسول شي. ویسا به په خپله سر مقاله کې د مرجع په عملیاتو کې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې وروستیو پیښو ته په اشاره د خبرداری ورکړې که دا ډول پیښې دوام وکړي نو د خلکو زیاته کرکبره وپاروي چې د ورځپاڼې په وینا ناوړه پایله به له ځانه سره ولري. ورځپاڼې په یو بل مطلب کې لیکلي چې په مرجع کې د جنګ له ویرې له سیمې نه د خلکو د تېښتې لړۍ روانه ده او په سلګونو خلک د زیاتو ستونزو په ګاللو سره نورو سیمو ته تللې دي. ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې د افغانستان په شمال کې د جرمن ځواکونو فعالیتونه څېړلې او شتو نامنیو ته په اشاره د شپېګل 19 د یو رپورټ په استناد لیکلی دی چې جرمن ځواکونه په افغانستان کې د خپل حضور له مؤثریت نه مایوسه شوي دي.
یو سلو شلو میلیونو افغانیو ته نن په جلال آباد کې اور واچول شو. د هغه زاړه او له کاره لوېدلي بانک نوټونه وو چې د افغانانو د افغانستان د څلورو ختیځو ولایتونو څخه راټول شوي وو. په دې ارتباط د افغانستان بانک په مشرۍ یو هیئت ننګرهار ته هم تللی وو.
ننګرهار ته د افغانستان بانک راغلی هیئت یو سلو شل میلیونه زړې افغانۍ وسیزلې. د افغانستان بانک د هیئت مشر محمد عیسی ترابي ویل د افغانۍ د بڼې له مخې نه له کارونې لوېدلې وي. ده ویل
څونه افغانۍ چې جمع شوې دي تقریبا په حدود یو سلو شل میلیونه افغانۍ چې دلته راجمع شوې دي، کېدای شي سبا یو څه نورې هم په دې باندې ورزیاتې شي، د بعضو ولایتونو نورې راشي. هغه هم دلته موږ غواړو چې دا افغانۍ چې د هغوی د استهلاک موده پوره شوې ده زړې دي او خاصتا په ماشین باندې خو کتې نه حسابېږي، په لاس باندې کشمارل کېږي هم او دا چې دغه سیو شکل هغه اصلي هغه د لاس اور کړی دی. نو دا مونږ راجمع کړی دی او دلته د حیات په حضور باندې یو یو شمارل کیږي په دقت سره او بعد هغه نه بیا تاسو وینئ چې دلته یو کور ورته جوړ شوی دی او په دې کور کې چې دا اصول کی جلال آباد د مشرقي زون مرکز دی. په دې کې د نورستان د لغمان او د ترخم د څنګه البته د کونړ د ټول چې دا ټول شوی دی.
محمد عیسی ترابي ویل د افغانۍ سیزل د افغانۍ په نرخ او کارونه کې کوم بدلون نه راولي او یوازې د خلکو د اسانتیا په منزور تر سره کیږي. دغه اړتیا په اړه وړاندې وویل.
تقریبا 1320 کال نه را په دیخوا چې نوې افغانۍ په چلن کې واچول شولې او د پخوانیو افغانیو چې البته هغه په څو نو کې وي د هغو ځای ونیولو او دغه افغانۍ نو په خپل وخت سره زړې شوې دي. یعنی هر افغاني چې موږ تاسې نشر ته سپارو هغه د اصطلاح کې یو معینه موده لري چې په هغه وخت کې البته هغه افغاني چې په دوران کې واچول شولې نو د دوی د استلاک موده درې کاله وه او دې کې درې کاله او پنځه کاله. یعنی هغه افغانۍ چې د هغوی انوایه ټیټه وه د هغوی کیفیت هم په هغه اندازه باندې نه و او هغه افغانۍ چې د هغوی انوایه پورته وه د هغوی هغه کوالټي چې وه یا جنسیت کې نسبتاً ښه وه د هغوی پنځه کاله وه. نو دغه تاسې بهتر تاسې ته معلومات دی چې څونه چې افغانۍ زړیږي د استلاک موده یې سر ته رسیږي هغه ټولیږي په یوازې نورې افغانۍ په دوران کې اچول کیږي.
د افغانستان بانک هیئت وویل د افغانیو له کارونکو نه غواړي چې افغانۍ په سمه توګه وکړي روی او د ساتنې په کار کې له افغانستان بانک سره مرسته وکړي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
په فرا کې د دولسمو ټولګیو شاوخوا 3500 فارغان شکایت کوي چې د ازموینو لپاره هرات ته نشي تللی او د کانکور ازموینه یې باید په فرا کې واخیستې شي. په فرا کې اړوند چارواکي وایي مخکې ژمنه شوې وه چې د فرا ولایت د دولسمو ټولګیو فارغان به په همدې ولایت کې ازموینه ورکوي، خو سږ کال ټاکل شوې چې د کانکور ازموینه له دوی څخه په هرات کې واخیستې شي.
دغه د دولسمو ټولګیو فارغان وایي کچېرې د لوړ زده کړو وزارت د دوی څخه په فرا ولایت کې ازموینه وانخلي نو دوی به د لوړ زده کړو څخه بې برخې پاتې شي. د دغه ډلې دوه تنه فارغان په دې اړه داسې وایي:
زه توریالی د ابناصر فرایی د دولسم ټولګي فارغ تحصیل. موږ مشکل دا ده چې یو نیم میاشت مخکې د وزارت تحصیلات یعنې دا وکړ زموږ سره وکړ ستاسې امتحان د فرا په ولایت کې نیسو، اوس خپل پر هغه وکړ پښیمانه سوه. اوس موږ د وزارت تحصیلات علي څخه دا غوښتنه کوو چې د متفرقه امتحان د فرا په ولایت کې.
بسم الله الرحمن الرحیم. زنه کې بودم د شیخ ابناصر فرایی د دولسم ټولګي فارغ تحصیل. تاسو وایم چې روان دوی میاشتې مخکې ایتان چې راله موږ دې دا وعده راکړه چې موږ د سیس قیمتیانو د فرا په ولایت کې نسو د متفرقه شاګردانو. نو اوس وخت چې د متفرقونو امتحان چې اده د پوزو کې نسو نو دوی موږ ته وایي تاسو باید هرات ولایت راشئ. دوی ته ازر نه چې د هرات ولایت ولاړ شو، ځکه چې په دې کې امنیتي ستونزې سته. موږ علاقه زه فکر کوم چې د بلابلوکو تر فرارود علاقه څوک تیر شي امنیتي ستونزې. موږ تقریبا 3 نفره کېږي چې په دې کې تقریبا اویا اتیا نفره د ښځو طبقه تشکیل شوي چې د ښځو ښځې سینوان سر نس کوله چې د ویراته بلشت بیا د وتاک مشکل دی د کور مشکل دی.
اخو د فرا ولایت د پهن رئیس عتیق الله بیا وایي چې مخکې د لوړز د کړو وزارت د دې سره ژمنه کړې و چې د کانکور ازموینه به په فرا ولایت کې واخلي، خو اوس بیا وایي چې د فرا ولایت د کوونکو باید د دغه ازموین لپاره هرات ته لاړ شي.
مانګي چې اوس په د جناب محترم پهن صاحب صدیقي سره د وزارت محترم تحصیلات علي د امتحان کانکور د مشر سره خبر اوس په هیئت په حضور کې دوی داس قبر سره کې چې زدا امتحان ان شاء الله په فرح کې ساس د شاګردانو څخه اخلم. متاسفانه د کابل څخه د وزارت تحصیلات علي څخه د شوبې امتحانات کانکور څخه موږ ته مکتوب راغی چې په دې مکتوب کې نوښته شوی دی چې موږ متفرقه پوزي کې اخلو ساس او ظاهراته.
نوموړی همدا شنوای چې د لوړ زده کړو وزارت باید پر دې کړنلارې له سره کتنه وکړي او فرایز د کوونکې د لوړ زده کړو څخه به برخې پاته نکړي.
پر دغه کړلار باندې یو اربل بیا هم تجدید نظر وکړي او پر هغه قول باندې چې موږ سره کړو پر دغه قول باندې عمل وکړي. د فراد د ولایت د پوهنې ریاست حاضر دي ټول امکانات د پانتونو سازانو ته چرات کراتون کې فراته او راس د امتحان د نیولو لپاره پر تمسایت کې
باید وویل شي چې په تیر کلونو کې د کانکور ازموینه د فرایز د کوونکو څخه په فرا ولایت کې اختل کېده او هر کال کابو تر 300 کسانو پکې ګډون کوي. ورسره کال ویل کېږي چې د زده کوونکو شمیر شاوخوا 1500 تنو ته رسیږي چې له 300 څخه 2 میاشتې مخکې په فرا ولایت کې د کانکور ازموینه اخیستل شوی او کابو 350 نورې د کانکور د ازموینه په انتظار کې ناستي.
بلخوا افغان مسولین وایي سکال به د ډیرو خوندزیو فارغانو ته زمينه برابر شي چې د کانکور ازموینه تری واخیست شي او په هنتونو ته لاړ شي. اجمل تورمان او په دې اړه نور معلومات.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې سږ کال به د لوړو زده کړو په مؤسسو کې د تیر کال په پرتله ډیر محصلان جذب شي. د دغه وزارت تدریسي مرستیال محمد عثمان بابری د سه شنبې په ورځ په کابل کې د 12مو ټولګیو له 2000 فارغانو څخه د کانکور د ازموینې د اخیستلو پر مهال وویل چې سږ کال د کانکور ازموینه په رڼا ډول اخیستل کیږي او هیڅوک نشي کولی چې د لوړو زده کړو مؤسسو ته په درغلیو لار پیدا کړي. دوی وایي د درغلیو ډیر کم موارد مو درلودل او دا طبیعي دي. کومه جدي ستونزه نه وه. د اداري فساد ستونزه نه ده لیدل شوې چې په دې برخه کې د فارغانو او د دوی د کورنیو کلک تعهد هم راسته کړی ده. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې د سږ کال د کانکور د ازموینې په وروستي پړاو کې د کابل، لوګر او میدان وردګو له 2000 څخه زیاتو فارغانو ګډون کړی و. ویل شوي چې سږ کال د 12مو ټولګیو 1,00,000 فارغانو د کانکور ازموینه ورکړې ده چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د چارواکو په وینا نیم په نیمه یعنې 6,000 محصلان به د لوړو زده کړو مؤسسو ته جذب شي. د کانکور په ازموینه کې یو شمېر ګډون کوونکو فارغانو د ځینو ستونزو سره سره ازادۍ راډیو ته وویل چې هیله مند دي چې په ازموینه کې بریالي شي. خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې د ګڼ شمېر محصلانو دا شان ستونزې هواري کړي دي. په تېرو کلونو کې داسې شکایتونه موجود ول چې د کانکور په ازموینو کې درغلۍ کېږي او لازم روڼوالی نه دی موجود، چې له همدې امله ویل کېږي ګڼ شمېر فارغان خپل د خوښې وړ پوهنځیو ته نه ول بریالي شوي. ټاکل شوی ده چې د سږ کال د کانکور د ازموینې پایلې د کب د میاشتې تر وروستیو پورې اعلان شي.
او اوس هم د څو اوریدونکو غږونه اوري چې د البته د پوهنځیو محصلین دي چې د خپل ستونزو په اړه وایي.
ستاسو له پیغامونو نه
د ننګرهار د کرنې ریاست د امریکا د مرستو د بیلابیلو ادارو له چارواکو سره په غونډه کې وغوښتل چې د کرنې د میکانیزه کېدو، د اوبو ورکولو د سیستم، د مځکو د اصلاحاتو او کرنیزې پراختیا په برخه کې ورسره اساسي مرستې وشي. مسؤلینو د امریکا د کرنې له ریاست سره نن په ننګرهار کې غونډه درلوده.
د کرنې وزارت موین سلیم خان کندوزی وویل 50,000 د مالټو، 8,000 د زیتونو او 10,000 زینتي ونې به سږ کال پسرلی په زر جریبه ځمکه وکرل شي. ده وویل
25 میلیونه ډالره صرف د کانال دپاره، د هغه د بسازۍ دپاره او د هغه د آبیاري سیستمونو فعالولو دپاره د بانک ایسیایي کومک دی چې اوس تخت هغه ابتدایي کارونه اخلاص دي. یو ټیم هم نیولی دی او کار ورباندې کوي. یعنی سږ کال نه هغې عملي کېدل شروع کیږي چې په هغه کې د کانال د آبیاري سیستمونه، د کانال غټ دروازې چې خرابې دي، د اوبو دا جوړول دي او تقریبا 300 ګدرونه جوړول دي چې دغه اوبو نه خلک څنګه درست استفاده وکړي، دا اوبه ضایع کیږي نه. په زمن کې دا به نه یوازې دا د 1,000 هکتار ځمکه چې موږ کانال کې لرو د دې د آبیاري مشکل به حل شي، بلکې 4,000 هکتار ځمکه چې نور موږ لرو او شخصي ځمکه د خلکو دي هغه به هم د آبیاري مشکل حل شي.
کندوزی وویل وزارت غواړي د کانال لپاره یو ځانګړی بزنس پلان یا طرحه جوړه شي چې د دې پلان له مخې به ننګرهار کانال پاینده کې خپل ځانګړی مالی سیستم ولري چې خپل اواید به خپل تنظیم او د کانال د پراختیا په چارو به ولګوي. ننګرهار مرستیال والی محمد عالم اسحقزی د کانال درغاونې پیلېدل د سیمې لپاره یو مهم مثبت پرمختګ یاد کړ او ویل چې د سیمې کرنه باید په کورنیو امکاناتو پراخه کړای شي. دوی ویل
خو او اساسي نقطه دا ده چې موږ په داخل کې باید د پاره، یعنی داخلي امکانات د زراعت پرمختګ لپاره باید موږ دا ولرو. کچېره موږ داخلي امکانات ولرو او زموږ خپل داخلي خصوصي متشبثین موږ وهڅو چې په داخلي سرمایه‌گذاری زمونږ په زراعت په برخه کې زیاته شي، ځکه زه دا تاسو ته ویلی شم چې زمونږ د زراعت مثمریت به ډیر زیات وي او حتی من کولای شو چې هغه برنامه چې د زراعت محترم وزارت په چوکاټ کې جوړ شوی دی د تا په تحقق ورته
د کرنې وزارت چارواکو د سه‌شنبه په ورځ د کانال درغاونې په برخه کې د امریکا په مشرۍ د ننګرهار د کرنیزي پی آر ټی په مالی مرسته یو بل پروژه هم پرانسته. په دغه پروژه کې د کانال 1549 هکتار باغونه بیا رغول کیږي چې د ونو شاخبوري د سپینې سرې کارول د ځمکو اړونه د واپاشي یا بیاري او خښاوه پکې شامل ده. د ننګرهار کانال تقریبا 50 کاله پخوا د پخواني شوروي په مرسته د ننګرهار په دښتو کې ودان شوی چې په کورنیو جګړو کې درون زیان لیدلی، ونې وهل شوي او ځمکې غصب شوي دي. سیمه ییز خلک خوښ دي چې د کانال په رغاونه به ګڼو بیروزګارو خلکو ته کار وموندل شي.
د آسیایی پراختیایی بانک په 15 میلیونه ډالر مرسته د ننګرهار د کانال د رغونې او د نیالګیو د کینولو د کار د پیلیدو په اړه چې البته پرون پیل شو معلومات هم واورېدل. بخښنه غواړو دغه راپور چې د ننګرهار د کرنې د ریاست او د امریکا د مرستو د بیلابیلو د ادارو د چارواکو په ګډه غونډه په اړه شوې ده او خبرې شوې دي. البته د دغې نننۍ غونډې په اړه د ازادۍ راډیو په نورو خپرونو کې مفصل معلومات اورېدلی شي. ساعت ګورم 2:30 بجې دي. صالح ساقسی خلقي استډیو ته راغلی ده او د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړي.
په افغانستان کې مشت ناټو ځواکونه وایي چې د هلمند په ماجه او نادلي ولسوالیو کې د مشترک په نوم پیل شوي پوځي عملیات عادي روان دي. د بخښنې نړیوال سازمان په هلمند کې له ناټو ځواکونو او وسرولو طالبانو غوښتي چې د ملکیانو ژوند خوندي کړي. ائتلافي ځواکونه وایي په خوست کې د دوی یوه بي پیلوټه کشفي الوتکه رالویدلې ده. د پاکستان پوځ نن تایید کړه چې د طالبانو لوړ رتبه پوځي قمندان ملا عبدالغنی برادری نیولې. د امریکا ای بي بي پیلوټه الوتکې نن د افغانستان پولې ته نږدې په شمالي وزیرستان کې د سختریزو وسلوالو پر اهدافو حمله وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي دا د ایران د ګاونډیانو ګډ مسؤلیت دی څو یقیني کړي چې تهران اټومي وسله ترلاسه نه کړی شي. د روسیې د پوځي وسایلو د صادراتو د ادارې یو مقام وایي ایران ته د هوایي دفاعي سیستم استول د تخنیکي ستونزو له وجې ځنډیدلې دي. د تیبتیانو تبیت شوی مذهبي مشر دایلا لاما د متحده ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما سره د خبرو لپاره نن واشنگټن ته ځي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکی مون وایي پر کلوستر یا خوشحي بمونو د بندیز لګولو کنوانسیون د ډیرو د دیشو هیوادونو لخوا چې ورته اړتیا وه تصویب شوی او د اګست له میاشتې څخه به عملي شي.
په روانه خبرونه کې مو واوریدل چې افغان مقامات وایي طالبان د هلمند په مارجی کې له سیمه ییزو اوسیدونکو څخه د سپر په توګه کار اخلي. د خبرونې په سر کې د ازادي راډیو خبریال راته له سیمې څخه وویل چې ډیر خلک بې ځای شوي او په سیمه کې خلک وایي چې د دوی په کورونو کې خوراکي مواد ورسره خلاص شوي دي او حتی دې ته مجبور شوي چې خپل سروي حلال کې هغه مخري او وس ورسره ډیرو خلکو سره سنشته او دوی د لوږې له خطر سره مخامخ دي او ډیرو مرستو ته اړتیا لري. په هلمند کې د ازادي راډیو له خبريال سره د مارجی سو اوسیدونکو د زړه خواله کړي ده.
ستاسو لا پیغامونه نه
ګل محمد از مرسی د ولسوالۍ عملیات خو به سره فرش په تیاری باندې پیدا کړی تکړی پر چرګانو باندې پر غزه کې باندې امریکایان ولاړ دي بل مخبر ته کې نه کړی بس طالبان مینونو وخت شي دي د نس کول شي مطلب لارس د مینونو سن شو دي دلی طالبان شاو خبره ګرځدل دي جنگ شروع دي یا پر دې راکان خو نس نه لای نه کې د وطن خلک سړي کې مسد سړي جوړ کړ د وطن خلک غلطه بند پاتې دي وطن نس مینونو دلست طالبان مینونو ویني شي دي اره ته پاتې دي بس خلاص مو کو ګرته بازار څوک نس وته نه خپل مریض نس استلای چرګان ته وځي اره ته بس
د مرجی د څو سیدونکو د زړه خوالم واوریده چې آزادۍ رادیو سره یې کړی ده. اوس هم د مرجی د عملیاتو په اړه د آزادۍ رادیو د دیونی بحث اوري. د دې بحث کوربه دی احمد زبیر شمن.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د دې اونۍ د بحث موضوع په هلمند ولایت کې روان پوځي عملیات او د هغو نتایج دي. لکه څنګه چې خبر یاست بارنیو افغان ځواکونو د شنبه له سهاره د هلمند په مارجی سیمه کې پراخ عملیات پیل کړی دي. افغان او بارنیو ځواکونو تر اوسه پورې په دغو عملیاتو کې د بری اداوې کړې دي او وایي چې یو شمېر سیمې له وسلوالو طالبانو نیولې دي. خو په دغو عملیاتو کې د ملکی خلکو زیانمنېدل هم یو د اندېښنې وړ موضوع جوړ شوی ده. د راپورونو په اساس د دغو عملیاتو له امله څه باندې
نه سوه کورنۍ له مارجین مرکز لخکرګا او نور سیمو ته کډه شوې دي چې لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. همداراز د ملکی تلفاتو راپورونه هم ورکړل شوي دي. موږ زیانمنو شویو خلکو ته د مرستو او د ملکی تلفاتو د مخنیوي په اړه د بحث کولو لپاره د کابل سټوډیو ته د جمهوري ریاست د چارو د ادارې ویاند فیضی زدران، په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو ویاند نیلاب مبارز، او په ولسی جرګې کې د هلمند وکیله نسیمه نیازی راوختی دی. تو را تخیر اغلاست بایم لمرای با فیضی صاحب ستاسو نو پختو سه دغا عملیات ترکوم رسیدلی، یعنی ورستی معلومات سدی سه نتایج سدی ترو سپوری
دستر واکمن پا سپیسیل نام او در ازاده راژیو چولو درانو ریدون کتاب سلامونو او زباید وایم چې ورستی ارقام خصوصا رادیو هم خبره کړی دي او عملیات خوشبختانه چې خپ مخ روان دي. د ملکی تلفاتو اندازه فکر پکې کم ده، په نور عملیاتو کې فکر کوم چې لږ زیاته و. ساهوند او راکټ لامل چې اقصاص رادیو هم خبره کړی دي، او فایر د راکټ لامل د یو کورنۍ په یو کور باندې لګیدل دي، هغه کې یو دولس کسان لمنځه تللی دي چې زاغوی ته د جنت فردوس غوښتنه کوم او جمهوری ریاست یا ولاته د یو حاجل پلاو یا واجل پلاو یا تل لګلې ده چې د موضوع بررسی کی جنرال مایکریستال او نورو الته میشتو قواو مسؤلینو ډیر زر بخنه غوښتل ده په دې اړه تاوان چې واز بخره باندې اکتفا دولت نه کړی الته پلاو لګلې ده چې علت او عامل څه دي. د سهار مم د ازادي رادیو نه خبر واورید چې یو څو کسان د خوراکي لپاره، البته د خوراک لپاره خپل دکانونو ته د کورونو ناروزي، مګر ائتلاف قواو غوی نه پیژني، داس ګومان کوي چې دا لکه چې دښمن ده او روانه په خاطر کې داسې کې وی چې هغه هم په شهادت رسیدي. ل دې دوه خبرونه ورسته زلت روسه پورې داس بل کومه داسې غټې پیښه نه خبر نه ایم چې مثلا ملکی تلفات به څومره وي. عملیات په خشان روان دي، په مرجع کې لکتاب شو ویل ډېرې سیمه تصرف شي ودي. عملیات لک په ورو ورو ځکه روان دي چې د ملکی تلفات مخنیوي وشي، د زیات تخریب مخنیوي وشي، او هغه نقاط چې مثلا دښمن پکې ځای په ځای دی د ملکی خلکونه وي د ډال په توګه استفاده کوي. دولت باید تر زیات فشار، تر زیات محاصره لاندې هغوی باید ونیسي تر څو دښمن د تواداره شي چې هغه ساحه، هغه ملکی خلک چې دوی د ډال په توګه ورته استفاده کوي هغه پرېږدي، مخامخ جنگ کوي له حکومتي قواو او له نړیوالو قواو سره مخامخ ډغرې وي.
ډاکټر صاحب، نیلاب مبارز په لومړیو کې د 900 کورنیو د بېځای کېدو راپورونه ورکړ شو، اوس صورتحال هلته څنګه ده؟ تاسو راپورټونه څه وایي؟ آیا دغه سلسله اوس هم روانه ده؟ د ملکی خلکو، د مارجې د خلکو د کډه کېدلو یا دغو د بېځای کېدلو څنګه؟
بله، د لوی خدای په نامه او د دې په دغه امید سره چې نور هیڅوک هم د ملکی وګړو نه په هلمند کې یا په نور افغانستان کې شهید ونه شي. همداسې چې زدان صاحب مو تقریبا 900 کس خو پرون هم تثبیت شوی، البته زمون ارقام د محلی مقامات سره یعنی یو رقم نه زکه چې دوی منتدغه ارقام ورکړي، او کیدلای شي چې نن تقریبا 200 نور کورنی په لشکرګاه کې بيځای شوی، خدای تر اوسه پورې نه ده تثبیت شوی، مګر خای چې په همدې دغه رقم باندې تقریبا 1000 یا 1200، مګر دا امکان شته دی چې خلک نور هم بيځای شي او ډیر خلک دراشي یا لشکرګاه ته بل ځایونو ته چې نږدې دي په مرجع کې، ځکه چې که عملیات دوام ومومي دغه البته نګرانی زیاتی. نو تر اوسه پورې زمونږ ارقام هم نه دي.
مننه. بیا به وروسته راسو چې دغه وضعیت د مهاجرینو څنګه ده او د دوی سره د مرستو لړۍ څنګه روانه ده. خو له دې مخکې به که وکیل صاحب ووایي چې دوی له خلکو سره په تماس کې دي، شاید د خلکو تصور د دغه عملیاتو په اړه څه ده، خلک څه فکر کوي چې دغه عملیات څنګه یو اقدام ده، او د دوی اندېښنه څومره ده د دوی د زیانمن کېدو په اړه یا د ملکی تلفاتو په اړه؟
په لومړي سر کې زه خپل سلامونه او نیکې هیلې د رادیو ازادي د طریقه ټول افغانستان خلکو ته، په خاصه توګه د هلمند شریف خلکو ته وړاندې کوم. ستاسو د سوال په جواب کې باید ووایم چې تاسو وګورئ چې مرجع خپله د نادلی ولسوالۍ یو بخش مرجع ده، تر اوسه رسمي ولسوالۍ نه ده مرجع، شاید اوس یو موقته ولسوالۍ اعلان سي او ورته کارم روان دی، چون ډیر پراخه وسیع ساحه ده مربوط د نادلی ده. نو په دا خاطر زه باید وایم څنګه چې موږ د قومي مشرانو او د هلمند د خلکو سره نشست درلود، دغو بعضی هغه مسائل چې هغو ډېر ځینې نارامه و، یعنی فکرونه یې ځینې نارامه و، هغه دا وه چې دوی غوښتل کله چې عملیات کېږي باید په عملیاتو کې د هغو خبرې دا وي چې بعد هغه باید منطقه وساتل سي، موقته توګه نه بلکې په دوامداره توګه، که ونه سي بیا عملیات نتیجه نه ورکوي. او بله خبره د هغو دا وه کله چې عملیات کېږي همزمان باید اداره ورسره جوړه سي، حکومتي اداره، او د هغو غوښتنې دا وي چې دغه حکومتي اداره باید د فساد څخه لیرې یوه اداره وي. او په زمین کې د هغو غوښتنه دا وه چې د همزمان باید دې سیمو ته بازسازي وسي، چون دا منطقو کې مثلا په مرجع کې ډېر عمر کېږي نه چې هلته د بازسازي او د حکومت قانون هلته نه و، هلته یو قوي او پراخ اقتدار د طالبانو و. او بله موضوع چې ډیره مهمه ده هغه دا ده که بعد هغه څخه هم حکومت هلته حکم فرماسي او د دوی دپاره کار وکړي، باید هغو په هر نوع تجهیزاتو وسایلو هغه اکمال سي. او بله موضوع چې مهمه ده چې په منطقه کې په خاصه توګه په تمامه منطقه کې ماینونه شخصی ویدی، ماینونه شخصی ویدی چې دو د پاکی دو د پاره هم باید دولت جدی اقدام وکړي، ولی ماینم په کومه ساته نه ده، په ډیره ساته ده چې ملکی خلکو دغه خبری شرایط درلودل او سپینجوری قومی او در صورت نبود د مسایلو نو بیا یې ویل چې عملیات نتیجه نه ورکوي، که د نورو عملیاتو په توګی نو بیا نتیجه یې غیر بربادی او تباهی څخه بله نتیجه نه لري. او دولت هغو ته وعده ورکولی چې زموږ د حکومت هغو ته وعده ورکولی چې زموږ عملیات به دا مسائل په بر کې ولري.
زدران صاحب، دغه ستونزه په نورو ولسوالیو کې هم و، مثلا سه مساقله اونی ولسواله بیا وروسته د مساقله ولسوال خپل ډیر شکایتونه وکړي چې دلته ادارې فعال نه سوې، نور وزارتونه دلته کار شروع نه کړي، د بیا رغونې کارونه سره مرسته نه کیږي، حتی د ولسوال په کور باندې حمله وسوله، یو ورځ یې تقریبا شل ساتونکي ووژل شول. بیا ولسوال د ازادي راډیو سره نور مطبوعات سره خبرې وکړي چې د ما مرسته ته هیڅوک هم را نغله. څه فکر کوئ که چیرې دغه عملیات هم سي او بیا دغه حالت په همدغسې یو حالت د ولسوالۍ واوسي، نو د دې نیولو به څه ګټه واوسي؟
مننه. زه باید ووایم چې تیر اشتباهات باید تکرار نه شي. دولت او نړیواله ټولنه زه فکر کوم چې دا ځلې کلک تعهد لري په دې کې، کلک هوډ لري په دې کې چې هغه اشتباهات چې په مخ کې مثلا شی او تکرار شوی دی هغه باید تکرار نشي، دغه باید مخنیوي شي. زله جناب نیازی صاحب سره بیخی په دې کې توافق لرم چې دولت وروسته عملیات او چې د خلکو په غوښتنه مخکې ته اشاره ورته درلوده چې خپل قومي مشران قومي شوراګان راغلي وو، هغه د غوښتنه کوله له دولت سره تفاهم تر رسیدلی چې د عملیاتو طریقه باید څنګه وي، افغاني دود او کلتور او رسم رواج ته باید پکې پاملرنه وشي، افغانان په دغه عملیاتو کې تلاشي کیږي، افغاني ځواکونه باید ورسره وي چې د خلکو لاناناتو سره بلد وي. البته د دې وړاندې زه هم ورسره تاییدوم، نه یوازې دولتي قوتونه بلکې د مغه منطقي غسبنګیر علما دغه کچیرته مثلا د تلاشی په وخت کې ګډون ورسره ولري، زه فکر کوم چې لا به بهتره وي. زه فکر کوم نړیواله ټولنه او د افغانستان دولت د توس کلک متوجي دي چې تیر اشتباهات بیرته باید تکرار نشي. هغه تعهد کړی دی هلمند یا د هلمند دغه د مرجی دغه ولسوالۍ چې نیازی صاحب ورته اشاره وکړه چې لا تر اوسه ولسوالۍ هم نه ده نادلې و برخه و، خو اوس موقتا که ولایت پیشنهاد کړی وي ولسوالۍ کې اداري واحد جوړي، هغه هم پارلمان ته ځي، د پارلمان تصویب باید په واخیستل شي. ګومان دغسې کوم تر راغلی دې ته چې لږه وروسته دولت په دې باندې تعهد کړی دی چې دا سیمه نه یوازې دا سیمه بلکې هغه سیمه چې نور پاغه کې نړیوال تروریزم او ترهګر هلته وجود لري، کله چې پاکیږي هغوی باید وساتل شي. د خلکو په غوښتنه د هغوی لپاره د بیا رغونې پروژې باید عمل شي، د خلکو لپاره د تعلیم او تربیه زمینه باید مساعده شي، خلکو ته د صحت په باب باید توجه وشي چې هلته صحي کلینیکونه او هغه ورته، یعنی د خلکو سره تفاهم باید وشي، د خلکو غوښتنه په نظر کې ونیول شي او دولت متحد په دې شي نور به دغه سیمه بیرته نه پریږدي.
رازو بیا د ملکی خلکو د بیځای کې دو مسلې تاسو د اوس ډیر خلک ته بیځای سوي، زدران سب دولت د دولو لپاره څنګه خوړل او یا څه پلان لري چې مرسته وسرو کې او هغه ستونی سي اوس دوی سره مخ دی هغه ورته هواره کې موقتا
تشکر زبای دوه ما چې تاسو هم لیډیا و نه اوریدل تاسو لرادو له خام خبرې کې مثلا ټول داخلي میډیا او نړیواله میډیا په دې باندې خبرونه خبروي چې وای ګوینی ګوري دولت مخکې له دې چې عملیات هلته شروع شي فکر کوم چې پیشګیر او مخکې مثلا تیاری ورته نیول شوی او د مهاجرینو د ریاست له خوا سره مرسته شوی کډوال چې مثلا د مارجینا یا هغه ځای چې پکې جنگ دی هغه ځای کډه شوی د هلمند تر هغه دی مرکز تر هغه دی دغه سره هغه لازم او اړین مرسته کړي دي ایواز مونږ نه بلکې د یو نامال خو هم سره مرسته شوی زی داخلو مالسات خو او سره مرسته ورسره شوی دي چې هغه مخکې مبارزه به شره ورته درلوده چې مونږ شپږ زره بستید نه پېګم خوراکي او غیر خوراکي توکو هغه مال ته لیکل دي ایواز د مهاجرینو د ریاست مرسته نه دي بلکې سری میاشت هم خپل نوبت سره الته مرسته کړی دي زه فکر کوم چې نړیوال ځواکونه د 10 دقیق نه پېګم چې درسته به وکړي نړیوال ځواکونه هم د یو برخه شاید ولې چې مرسته د خلکو سره وکړي نو دا خبر نه مشه هغه بسنګ وي نو دولت پیشګیر دی زه فکر کوم چې په دې ارسه کې کله چې په مرجع کې عملیات ختم کی لږ خلکو سره هم بیړنۍ مرسته شاید دوام وکړي
مبارزه به تاسو دغه لړۍ څنګه ارزوي د مرستو لړۍ یا دومره په دې حد کې داسې د خلکو هغه لمړنۍ ضرورتونه سره پوره کی
اول پیغام ده چې زمونږ د ملګرو ملتونو مؤسسات چې دوی بالکل نه پیل دي او دوی نظامی نه دي او نظامی وند نه لري اصلا په دغه عملیاتو یا په نور عملیاتو باندې ځکه چې زمونږ سره هیڅ فوزیان نشته دي زمونږ وظیفه البته د کومک رسولو وظیفه ده چې درې مؤسسات پکې خپل دي چې یو یونیسف دی بل دبليو اف پی او پامډ ټوګرام او په مونډر ټوګر دغه د یو ان سی آر مؤسسه چې خلک کله چې بدايه کیږي یو ان سی آر باید چورته کومکو کی او د صحي او غیر غذایی مواد چې ده د یونیسف وظیفه ده او غذایی مواد د دبليو اف پی وظیفه ده دا موږ یو کانټینجنسي پلان ورته وایو یا استراري پلان چې همیش موږ سره شته چې دا استراري پلان یا په د جګړې له کبله او د رامنسکی یا د طبيعه او د سول لپاره شته ده مګر غواړو چې دغه ظرفیت نور هم راځي کوزه چې کېدلای شي چې کچیرته دغه عملیات دوام مومي غای چې مشکلات زیاتره شي غای چې نور خلک هم بځای شي او په هغه وخت باندې موږ باید چې آماده اوسې کو دغه آمادګي د هوس را روان دي چې نیول کیږي البته اولی کانټینجنسي پلان خو آماده ده چې ځای بځای شي شپږ زره بسته چې هم غذایی هم غیر غذایی مواد او هم شلتر پکې دي یعنی خیمه پکې دي دا ځای په ځای شوی دي د نږدې ځایونه کې مثلا په لشکرګاه کې بدون ځایونه کې نو دغه آمادګي شته دي موږ بس یو چې دا کار وکړو مګر واقعا موږ یو پیغام لرو ټولو ته دې تاکیدوم چې باید چې ملکی خلک وژغورل شي باید چې هیڅ نور افغان په ټول افغانستان کې ونه وژل شي د جګړې په مینځ کې او هغه څوک چې مثلا د بلې خوانه د دولت د مقابل خوانه نه پرې خودل کیږي چې ورشي مثلا ځان بل نور ځایو ته ورسي د دوی نام د خواهش او تقاضا لرو چې دا څه ونه کی ځکه چې دغه خلک د خلکو نه د یو سپار انساني سپار په شکل باندې استفاده کول نه اسلامي ده نه شرعي ده نه ولسی ده نه هیڅ کوم یو بنسټ نه لري خواهش کوي چې داسې کار ونه کی بل پیغام مو ده چې دغه کومکی خلک چې د کچرته د دولت یا د سری میاشتي یا د بینمللي او ملي مؤسسات دوی یوازې ناپیل خلک دي چې غواړي چې خلکو ته کومک ورسوي دوی پرې د هر څوک چې دي چې دولت یې که ناتو یې که مخالف ځواکونه دي باید چې موږ ته پرې دي چې کار وکړو خلکو ته لپاره کومک ورسوو ځکه چې زموږ وظیفه هم ده خپل ونده باید ترسره
مننه نیازی صاحب ستاسو معلومات څه دي چې اوس د بېځایه شویو خلکو وضعیت څنګه ده آیا هغه مرستې چې دوی ته ځانګړې کیږي دوی ته په سمه رسیږي او که نه ځکه په دې اړه کله کله په نورو سیمو کې شکایتونه کیږي
د مخه زدران صاحب مرته اشاره وکړه او زموږ خور مبارز صاحب تاسو ګوري د کومکونه چې د یوناما یا د بین المللي ټولونو څخه راځي مرستندوی ادارې ته هغه زه فکر کوم چې هغه ګرده د زموږ دولتي ادارو په لاس کې قرار لري وس دا مثلا د شپږ زره چې دوی ویل دا اوس د سرمیاشت سره دي سرمیاشت یعنی یو بی طرف اورګان دی د شپږ زره
مبارز خور چې ویل سره میاش د طریقه چې او به طرفه اورګان دي د هغه د خواڅه ختن ورسره دي او د هغه د خواڅه تقسیمیږي او هغه د نور چې دوی یادوري کړله هغه فکر کوم چې د ریاست مهاجرین د خواڅه ورته وظیفه ورکول سوی ده په مجموع کې شاید د نور اورګانو آیاتانه مرسره ای د ولایت د خواڅه خامی او د شوراګانو د خواڅه خامی چی هغه د 2600 فامیل د زما په نظر یا په دې کې بلش کمای یو څل یا بلش ډیروالی خو اضافه نه دي دوه د مرسته موږ لرو د هلمند په ولایت کې فعلاً موجوده او زمنن د هلمند ادارې دوه مکتبونه و چې نوی جوړ سوي وو تر اوسه پورې تدریسي معرفت نه دي سپارل سوي تدریس ته نه و آماده سوي هغه مهاجرینو ته آماده کړه او په زمين کې دوی خیمې کمی درلودلې فکر کوم چې تر 15 خیمو به تا دوی نه درلودلې اضافه چې خیمې ډیر ضروری او مهم شي دي چې دغه دوی ورته په لاسرسي کې زما په نظر کومکونه دا باید مهاجرینو ته ورکول سي په دو کې باید د مهاجرینو تشخیص وسی د امکانات ته شاید د لشکرګا د شار بازي کسان دا اوس معمول سوی دی د دغه کومکو په خاطر دی بل طریقه راسي چې زم مهاجرم چې دوه د پارام ز فکر کوم چې د شورا د مرجع او د نادالي د شوراګانو سپینجری کرنول چې هغه یې تشخیص وکي چې واقعا مهاجر دی کیا او زه دغه کومکونه د دغه خلکو د پاره چې کوری پریشي دي مال پریشي دي تاسو وګورئ چې اوس وخت دی چې باید دوی د پسرلنی کښت لپاره آمادګي ولري دغه موسم د لپاره آمادګي دا اگر د امکاناتو پریښول او دوی راغلي ماجر سوي دي د لشکرګر شرطه نو په هغه حساب زه فکر کوم چې دغه کومکونه زما په نظر زما په اول خو باید شته توزی سي او بل دوته بسنده نه دي واقع نه دي هغه شاید د جنگ دوام وکي شاید جنگ میاشت دربار ونی سي باید دنیاوال دې ته توجه وکړي چې دوی خپل کومکونه باندې جدي او په جدي توګه نور تدابیر ونیسي چې نور امکانات دغه مربوطه ارګانو ته په لاس کې ورکړي او په تقسیم کې باید عادلانه زما په نظر چې عادلانه ویشو سي د ماجر او ماجر باید وپیژندل سي هغه کې انډیوالي ونیسي هغه کې خورخوندګي ونیسي چې خپل کسان خپل اندو کسانو ته تقسیم سي
ځدران صاحب لکه چې وکیل صاحب ورته اشاره وکړه نن هم داسې راپورټونه خبره شول چې دا جنگ کېدای شي او بشي او خای لا ډیر خلک بې ځای شي ځانمن شي نو آیا دولت ورته ځانګړي تدابیر نیولې دي
زه فکر کوم چې اول خو مهله دا چې جنگ وګد نشي دا جنگ په لاند وخت کې ختم شي په هغه صورت سره چې مثلا خلک تقاضا لري مونږ غوښتنه لرو چې ملکی تلفات پکې کم وي ځان پکې کم وي مهاجرتونه پکې کم وي عملیات په خواجه تر سره شي نړیوال تر هغه لیدې شړل شي زمونږ کې راځي چې د جنگ وګد نشي کچیرته وګدیږي تابند دولت او نړیوال ټولنه ناتو قواوې زه فکر کوم چې د دې لپاره یعنی آمادګی لري چې کچیرته خدای ما کړ د جنگ وګدیږي لړۍ وګدیږي پسې دوی باید خلکو سره څه چلند وکړي د خلکو ته د خوراکي توکي څنګه ورسوي د غوی د ژوند مسؤلیت لپاره د غوی د امنیت د تامین لپاره باید څه وکړي زه فکر کوم دا هغه مسایل چې په غو باندې کله چې مخکې لږه چې جګړه پیل کیږي زه فکر کوم چې دا مخکې باید سنجول شي او غوی لپاره تدابیر نیول شي
یو بل مسله د مرجع د عملیاتو په اړه چې یو بل پښتنه خصوصا د عامه خلکو سره مطرح کیږي هغه دا چې افغان دولت لیوي خو په دغه ورستو کې د وسلوالو مخالفینو سره د روغې جوړې خبرې تازه کړې دي او هغه شدت ورکړې ده د مذاکرو خبرې لبل خو دا سه پراخ عملیات پیلوي نو څه فکر کوي په داسې شدید جنگ کې به د سولې خبرې څه نتیجه ورکړي او کنه د خلکو دغه پښتنه تاسو نظر جواب لري
د خلکو دغه تشویش دوی لري زه فکر کوم چې دا تشویش باید رافوي ځکه چې دولت غواړي خپل لامنه پراخه کړي مخکې نیازی صاحب ورته اشاره درلوده چې قومي مشران قومي شوراګان راغلي وي د عملیات غوښتنه کړې ده هغه هم د نړیوالو ترهګرو نه پتنګ شوی دي البته دوه بود لري دغه جنگ یو هغه څوک دي چې مثلا زموږ ناراضه او خفه ورونه دي طالبان دي یا له دولت نه ناراضه شوی یا له ملت یا بخنه غواړم له نړیوالو قواو نه ناراضه شوی دي تللی دي د مجبوریت لمخې هلته د خلکو سره درېدل دي نړیوال ترلسانو سره درېدل او غوی ناوړه استفاده کوي افغانان په وجنې خپل وطن په ورانوي زه فکر کوم چې دا د بیلتون یو کرخه ده ورته د غوی لپاره هغه طالبان لپاره چې غواړي د دولت سره مذاکره وکړي د غوی لپاره د مذاکره دروازې خلاصې دي د غوی لپاره لار خلاصه ده د غوی لپاره دولت هرکلای کوي را دي شي دلته د مذاکره وکړي خپل د ژوند تدراشي اما بل برخه اومده برخه هغه نړیوال تورستان دي چې
گویا په افغانستان کې د غواړي اډي جوړ کې د افغانستان نظام ته ضربه ورسېو نړیواله قواوې دلته مثلا مخدوشي کې زه فکر کوم چې په هغه کې نړیواله ټولنه افغانستان له نړیواله ټولنه سره یو ځای متحد پدې دی چې د هغوی د اخرنی ځال تر ځپلو پورې به دوام ورکوي تر څو هغوی دغه دغه د شیطانۍ لعنه چې غواړي افغانستان تخریب کړي له منځه یوسي.
مبارز صاحب تاسو څه نظر لرئ چې په افغانستان کې د سولې لپاره هلې ځلې څنګه روانې دي او آیا د ځینو خلکو دغه اندېښنې په ځای دي چې ګواکې دغه سیاسي عملیات به په دغو خبرو اترو یا د مذاکراتو په هلو ځلو څه تاثیر وکړي او کنه؟
په نظامی واجب باندې چې خبر یو کوم نظامی متخصص نه یاست او زمونږ دفترم نظامی نه زنه شم کولای چې د نظامی واجب باندې کوم تبصره وکم چې هاي باید شوی وای کنه نوای شوی ځان د زمونږ مسلک نه پیګم څه مګر د خبرو اترو پاکل باندې زمونږ په نظر باندې او زمونږ درې زمدام دی چې هر تلاش چې کیږي چې سوله دغه وطن کې دراشي دا مونږ کلای کوو مګر زمونږ په نظر باندې دا باید چې یو افغاني پروسه د افغانانو لخوا د افغان دولت لخوا خلکو لخوا باید وشي او د افغانستان اساسي قانون مطلق دی دغه یعنی سور لاین چې دی هغه د افغانستان اساسي قانون دی چې باید چې دا په پام کې ونیول شي او د ټولو د قبول وړ دی. دا خبره ده او البته بین المللي قراردادونه هم لري افغانستان چې مثلا د میثاقونه افغانستان امضا کړی دی چې باید په هغه اساس باندې هم فکر وکړو چې مترقز و نشي مګر اصلي خبره د افغانستان د خلکو خواست چې شه دی سوله ده. دیرش کاله کې چې دلته په دې وطن کې جګړه را روانه ده خلک بي ځای شوي دي 5 میلیون خلک یعنی تقریبا یو پنځم د افغانستان نفوس به ځای شوی دی بیرته راغلی دی خلک یعنی ټول زمونږ زیر ساختونه چې دی هغه ویجاړ شوی دی. افغان خلک د جګړې نه واقعا خسته دي ستومانه دي نه غواړي چې دغه جګړه دوام ومومي. زمونږ نظر هم همدا ده چې باید خلاص شي مګر به قدشت نه ده باید اساسي قانون چې د ټولو افغانانو لخوا یعنی یو وثیقه ده چې یعنی تصویب شوی ده دا باید چې
مننه وکیل صاحب تاسو ته نظر لری ده د سولې په اړه کې او بیا په زمين کې دغه پوځي عملیاتو چې یو ځای سره روان دي د سولې خبرې هم کیږي چې موږ به دولت وایي موږ روغ جوړ کو او بل خو دغه سي پراخ عملیات هم روان دي تاسو د دې نتیجې څه بولی؟
زه به دومره وایم چې واقعا په دې ورځو کې د سولې موضوعات ډیر په میډیا کې او موږ هم په خدای واقعا ډیر علاقه مان کړلو او ډیر خوشاله او موږ فکر کاوه چې سوله به وسی واقعا موږ ډیر زموږ مخزون آرام سوچ د اتمن کومه کیسه ست چې دا مسائل مګر په یو خو کې به خبري وکړو چې طالبان هم یو ګروپ نه دي څو ډلې دي یو هغه طالبان دي چې دولت په عذاب کړی دي ازاري ور کړی دي نارامه سوي دي تللی دا غو په سپو کې یو هغه طالبان دي چې باندې سوي دي په چا به ظاهر زجر ور کړی دي یا به ځای کورونه تلاشي سوي دي یا پر نورو مسایلو مثلا په بعضی جدي قومي مسایلو باندې تللی دي د دولت څخه او طالبانو ته او یو هغه طالبان دي چې هغه موږ تاسو باید اساسي خبر وکړو چې دا خو تاریخ معلوم دي هدف معلوم دي هغه مرام معلوم دي. زه فکر نه کوم چې هغه طالبانو خپل اهداف دولت ته ویل دي دا خپل اهداف مطابق کار کوي شاید هغه کوزما اوستا او دا غبل زوی چې تللی هغه راسي د دولت سره سلام علي کبیر ته شروع کی ما هغه کسان چې واقعا هغه تاریخ شروع دی دغه رهبر معلوم دی خدای دې تاسو ته معلوم دی هغه مشر معلوم دی هغه فکر نکوم هغه خپل اهداف دولت ته ویل دي. نو په دې مورید کې خو میډیا او دا مسائل شاش کار معلوم دي چې دا غو اهداف چی شي دي او په څه خاطر جنگیږي. نو باغه څنګه بیا موږ مثلا موږ اوس واقعا مایوسه کړی یو فکر نه کوم چې دا مصالحه دي مصالحه سي
او په اخر کې فکر کوم چې زدران صاحب هم څه ویل غواړي لدینه به ورسته خپل پروګرام خلاص کو چې وخت په ختمه دوده
مخکې به اشاره ورته درلوده او نیازی صاحب هم اشاره درلوده مبارز صاحب هم کدوی را سره هم نظر ویزه بیا د خبر روان غاړم دومره وایم چې لکه نیازی صاحب چې وویل چې ځینې طالبان د دولت لکړن او نړیوالو قواو لکړن ناراضه شوي ځینې په شخصي خصوماتونو باندې ګویا په کلي او بانډو کې ورته شخصي خصوماتونه او د طالب په نامه نړیوالو قواو ته مثلا راپور ورکړ شوی یا دولت مثلا ناراضه شوی هغه ناراضیان دي
چالت ته دي د نړیوالو ترهګرو په لومه کې راویدل دي راکیل دي او غوړه نه وړه استفاده کوي ما مخکې اشاره دیتا درلوده وایم بیا هم پس غرد باندې چې دا په دوو کټګورې باندې تقسیم دي نړیوال تروریزم سره او د غوی له حامیانو سره چې نړیوال ترهګرو نه لاس په سر کېږي نه جدی مبارزه هم د دولت له خوا روانه ده هم نړیوال ټولنې له خوا مګر هغه څوک چې غواړي واقعا افغان د راځي افغانستان ته د افغانستان په بادې باندې فکر کوي د افغانستان په جوړولو باندې فکر کوي ناراضه شوی دی دغه خلکو په لاس کې ویدل دی دغه لپاره د دروازې د مذاکرې خلاص دي دغه به عادي ژوند تر اگرځي د افغانستان کې مثلا د نور وګړي چې څنګه د دولت له مزایاونو استفاده کوي دغه لپاره به هم د شرایط برابرې کی خو د مبارزه خبرو ته بیا هم اشاره کړه دولت همیشه په دې تاکید کړی بیا هم تاکید کوي چې د افغانستان د اساسي قانون په منلو سره
که مننه لټولو درنو ملمنو مننه کوم چې له هر یو د جمهور ریاست د چارو د ادارې ویان فیضی زدران په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو ویان ده ډاکټر نیلا مبارز او پولیسي جریه کې د هلمند وکیله نسیمه نیازی چې موږ سره په دې پروګرام کې برخه واخیستله.